راست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. زه عصمت ساروانیم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی لکوره د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لبخي په نه دیش درو وهل شو او هم په دوه کالو شپږ میاشتې بند محکوم شو. په خبر پانه کې پر دې شزي د لګول شګو تورونو پاړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دی خبره شوی. خو ویل شوی چې پر دې شزي د سزا د عملی کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکو او د غرف عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د ډاډ او تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه کړی ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنوی چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسالو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربېره د افغانستان په خبره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټېشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامست کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی هیواد چمتوري چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپی پروژې کار پیل کړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنی او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په زلونو په افغانستان کې دننه د سوری زړه ماشومانو د درملنی خبر ورکړي. مخکې له دې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسریزره ماشومان بهرنیو هیوادونو په چیرې بیا جرمنی ته استول کېدل. د امریکا د جمهوریت پالګون کاندید پوخانه ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړي او د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغه مناظرو ته چې د سپتمبر په 14مه لسمه او 15مه به تر سره شي سترګې په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاو چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه بدله شوه. دا لکه چې کاملا هاریس د مینیسوټا والی ټیم والز د خپل مرستیال په توګه وټاکه د ترامپ لومړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګند شي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسیې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زیلنسکی دغه سرګندونی پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناصافي برید په شاتمبولې دی. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول دغه برید ته اشاره ونه کړه، خو روسیې ویلي چې دا درې مورز چې په سیمه کې له زرو اوکرايني سرتیرو سره چې د ټانکونو زغرګاډو او توپونو له ملاتړه برخمن دي په جګړه کې شکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکی څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوزي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاتې کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال افغانستانه بهر د داعش ته حمله په وړاندې خبرداري ورکړي. افغان سوداګر وای د تور حملاري د بندیدو لکه بلې زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن سراسي دی او باندې یو باندې جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه
په اورسګان کې د استرالیاي ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانه بیا پلاړه کړی د برناکب چاندې توس د دغه طالبان سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
روغتونو کې تقریبا ځایني د ماشومان د لاسه چې بستر او بسترې په ماشومانو خپل ژوند د لاسه کړی.
په کندهار کې کولالان وای تولیداتي طرف خو ډیر خرچيږي.
دا کښنه منګي ډیر وځه په دوبي کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبي دغه سو سیزن یې ورولې دی بیا د ګلدانې سیزن دی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالیه او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستانه د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیسته. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یو سالون د خونړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری تر اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هیواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداري پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالیه او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همدې ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یو سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. کته هم اتریشي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په پلازمینه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یو سالون د یو پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول. خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څنګه سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلی ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څنګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداري ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او سره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړې او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوس ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
یو شمیر افغان سوداګروي په تیره یوه اونۍ کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندیدو چې چلون کې د تګ راتګ موقتی اسناد یا ټارنلري دوی ډیر زیانمن کړی دي. دوی وایي سلګونه زر افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد بیه دوه برابر لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو د ستونزو تاییدوي او وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لارې چلوونکي شیراغا احمد سی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غختل افغانستان او پاکستان ته صادر کړي د خرابې دو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې روس پاته اخلي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کډ تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغاني زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غړي زردالو زما خپل دی او د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کې چې غاډي به اسناد ور زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپوري ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي ټول تاجران ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ ثار دی ولن محاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د غړي هوکړې پر بنسټ بارونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دوغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پایته رسیدل بولی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ را تګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. د څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې به حالت چورسیږي، معلوم ګروګانو نشي او په تکلیف یو. امیدوارم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته واخ ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لارې او د پاکستان 0 لارې ته د سند ورکړل شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له و تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په اورسکان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پزای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړ زما اتمام ته به خپل حق رسیږ. زما مسیانې بیا پلار کړی دی برناکه ماته دی.
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکې د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق واړی. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډېر بې رحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخ را ل چاپه یووله. نو موږ ګرځې و وتاک تکړو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې را ولاړ سوله. داسې کلکین ورته کتلنه بالا ورته کش سوله. چې اندی توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاشه کړل زما ځي په چړو په برچورا مرک.
میرمن مریم وای لزوی څخه دوه کونډي او څو یتیمان ورپاتې دی او ژوند په ډیره سختۍ تیروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. د پوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبر د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډیر یتیمان ورپاتې دي او ډیر له بېوزلۍ کړیږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
به چاله کوته اله خیر بس مخ باندې وخت کې راوګرځوې اند سی بس وشت زه کوته مې سره و ما باندې مخ خلق و دوه وکاس بده خونه کې اته ولا چې ما شین سو دی و تیرته ته وخت یې مره میدان کله کتول ول مرزا خان فخري چې مره ټوب کړل دینو چې باندې کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د دې تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله یکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دی. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه 9 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 کال وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 تنو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بی اسناد کډوال له دې هیواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېشتې په څرګندولو سره وایي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې.
تازه د ایران په پلازمېنه تهران کې شپږ څلوېښت تنه افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د مهر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 8 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمېنې تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لېږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قومندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوي دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یو ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایرانه ووزي، خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایرانی امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایرانی پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهد هم خبر
هغه په همه غورز موږ مشهد ته ولېګلو. ډیره هڅه میکولا چې خوشی میکړي، خو څوک می حالت نه پیژندل. بیا می واوریدل چې زینو کسانو پیسې ورکړي او خوشی شوی، او ما ته هم 3 میلیونه تومان ورکړل. په کم کې وضعیت ډیر خراب وو، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې ژړلې او بېوښه کېدې، خو چای پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایرانی پولیس له لوري یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پور میګ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور میګ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزوی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوختي وایي چې د تیرو کلونو پر تلې د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینواله پیدا کړې دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لري پرتو سیمو او گاونډیو ولایتونو ته هم صادریږي. نور حال په دې راپور کې
کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بلابیلو لوښو په جوړولو بوختي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کوچني منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کشیرږي. اوله دغه خلک پیادرو خلک بس چیریږي، بس اوبه جنځي، دغه ګیلاس ګزندکی بلا چشه، دغه ډیر روزه او دغه کشنی منګی ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن ول وی دی، بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی جي ا ګلدانی سیزن چې بیا ول وی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلی کیږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوي د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلې او گاونډي ولایتونو او لیر پروتو ولسوالۍ ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا سی اس پی ولسوالۍ ته، بلدا ولسوالۍ ته میوند ته، دا نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدل. اوس چې د دې پروشا د سیوی دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي، یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنگین او داسې نورو ټولو ګردیز او داسې کابل او ایرات او دا ځایوت هم دا زموږ شان چې دا ټوله صدرېږي او د پخوا تر وخت چې دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټول خلک اوس په دغه وخت شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کې او په دغه باندې یو روز کورځي خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزي څخه وقایع دي. اوس هم په ګرد کندهار کې د جمیناوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګه مادار نیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره ده کوم، ځکه د دې رواج لري او دا غریواج واستته په مخلل دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالي د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیم ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار شهروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅه کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرې دوده او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو ترڅنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخت صفه د دغه ولایت ځای اوسیدونکي زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیونی وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست د غلطه خلکو ته خبرداري ورکړي چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامې په خپرولو سره خلکو ته ورکړ او یې ویلې چې د غلطه اوسمهال د تودوخې درجات د 30 څخه نیولې تر 40 درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو د غلطه د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي د غلطه ګرمۍ په زیات شمېر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
نو ډیر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کیږي. ما بیا په چیرې ماشومان خو چې وینو موږ ته روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاسخه چې بستر اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاس ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډیره زیاته د ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده خامخا ګرمسته. زما خپل یو بچی و نو تقریبا اوس زیاده م بس یو لږ سمسوي دي دوا اوس هم پرې لمبې ولي و بیا م روغتون ته بوتلی دا په تقریبا درې ورځې به په روغتون کې بستر و بیا م راوستی. اول زما خپل د خپل بچی د شیم نور هم په کلي کې وطن کې داسې ماشومان ډېر دي چې هغه لمبې ولي د ګرمۍ د لاسه.
هلمند په اکثر ولسوالیو کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله په باغونو کې وخت تیروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او دا اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلي دي.
د ګرمۍ سره خو ډېر په تکلیف یې وسته. د هوا درجه چې لوړه سوې ده د 40-40 ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري، د اینداري وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سره د ډېر ګرمۍ سره وځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سره ډېره ګټه اوس اخلي د کشنی مومنان دي. نو دا خلک د اقتصاد خو ډېر کمزوري دي. د اینداري او د کولرانو وس نه لري او مریضۍ هم چې د کشنیان د لمبې تاثیر دي. د کشنیان اوس اکثر کشنیان د لمبا وي او دغه څه بس مرګ هم ډېر سوی دي. د کشنیانو ولې دا اقتصاد خو هم دي کمزوري دي، وس هم نه لري پیسو یا د دوا ده.
دا په داسې حال کې ده چې همدا شاوخوا دویونی وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له یوې ډېرې جدي څپې سره مخامخ دی. نوموړي وویل چې هر کال د اټکل له مخې په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان د سختې ګرمۍ له امله مري چې دا د توپان په پرتله ډېره زیاته مړینه ده. خو د دغه ولایت په ناوي ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هره ورځ په زیات شمیر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغه سوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پیښې کړې بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامدار بستر او دوامدار تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې زموږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناوی ولسوالۍ بازار کې درملتون لرم. څه چې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجعه کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایی کارپوهان وایي د ډیری ګرمۍ پر مهال ډیری اوبه څښل، سبزیجات او میوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمه لستونو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل، او په ګرمۍ کې بهر زیات نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولی سي.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی لکور د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لمخې په نه دیش درو وهل شو او هم په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکومه شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنوی چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسالو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالی پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرانز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکسپانه کې ویلي چې د دوغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دی. زيلنسکي دغه سرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناصافي برید په شاته مبولې دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره مې مده د بشري حقوقو څېړونکو فضل احمد په پای کې بدارت وایي چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خو دا سدی په ټول نړۍ کې کومج په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د ورتیا او د هغه خدای تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده دغه شي. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکیاد کړی دا په دغه درې وادونو کې. البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات د چې دلته د انسانانو ته د انسانان په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د وابزار په توګه کار څنګه خپل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولې دي او هر څوک په دې باندې باور لري چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راولاړي چې دغه د ملا تیر کړي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا حمله تیر ماتی طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړی مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی نو په داسې حساس حالات کې لکه اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې ځوانان د وټلو په حالت کې جوړ کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالات کې زما فکر سره ورزای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کشول شي ورزای د دې چې ودی ته نورې ثانیه ورکوسی د دې نور د استعدادونو مخونی وسی بعد د دې استعدادونو ته لا هم په اصلاح کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې په ځکه لري په ربانې په لوی لاس خاورې اړول کیږي زما فکر سره دا ښه خبره نه ده هر څوک چې کار حکومت په سر کې چارواکي او که مشران که په مسجدونو کې ملایم امانی که په ټولنه کې مشران فرهنګي شخصیتونه سپینجری درس مخور کسان باید راوړاندې شي او د ځوانانو سره په سلام مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد سمون لپاره د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي
bale راځو هغه لومړی پوښتنه ته چې د ټولو وګړو په تیر بیا د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسمه په خپل کورنۍ کې ناسمه مشکله دره بهرنی هیوادونو ته ګورو د دې د یو لری کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15 پښ کورې یالته د هغوی لباس او د یو ګرمیش شار لباس یو شانتي یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه زمږه متاسفانه زمږه د زب مثال خپل د کندهار غې درکم د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د شار څخه په کټه 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډي چې ورواړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوس چې دا خلک کڅه هم په هر جمعه ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالې بند ته د بابا صاحب زیارت دلته د بابا صاحب ته کې ته د ځوانان ورزي د شار څخه خلته میلې کې حالت ګرځي را ګرځي مجلسونه کې مجالس جوړي ساتيري کې خو بیا هم د کلی ځوانان او د کلی ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلی نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې لا توفیر سره لري زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شم باید راکم شي د شهر او د کلی لباس باید یو ډول شي د چاپ لباسونه باندې باید ونه خندل شي او نه د چاپ لباسونه کې مداخله وکړ شي یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما غونده یا څوک راته وایي چې تا ولي خولي پر سر کړی دی یا تا ولي لونګوټه تړلې دی یا تا ولي مثلا په کول پر سر کړی دی یا تا ولي د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړی دی یا هاسې جوړ کړی دی زما فکر سره دا جزئي شاندې په دې باندې باید ځوانان زړه زړه نه کړسي
bale کړه چې یو ځوان له پانتون څخه فارغيږي هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډیر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې اوس دوی ته ویل کیږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمایي رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي په ځای د سپین کالي واغوندي دغه کله باندې خبر راته وکړه یعنی څه دوی وایي داسې کوي هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي شاید تاسو هم دا دوره تیر کړې ما هم دا دوره تیر کړې ده هغه ځان ته خوشحالي لري په ځان یو افتخار لري یو ویاړ لري ولې په هغه کې دوی مداخله کوي هغه ته هم نه پرېږدي
په ټوله نړۍ کې نه زموږ کله نه کړه چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده یو افغانستان دی د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نور نړۍ کې هیڅ یې نه په اصلاح د پښبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندي پرېږده ځوانان پرېږده کېدای شي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم ژبه ادبیات پوهنځي کې نو کله چې پاره رسول د پوهنتون د دورې څخه هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې یو ډول یې توري او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې یو ډول چې وې توري وې دا پټې چې وې ژېړې وې نو موږ دا ژېړې انتخاب کړل په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې یعنی ښه مزه یې کول ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوسه خپل مو لباس پوسه په هر ډول کالي او کمیس کې چې راځي خو چپنې به موږ دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یو ورسره توري خولي چې ورسره انتخاب کړې نو دغه ټول لباسونه چې تاسو موږ وکړې یو ډول کیفې درلودې زموږ د ملګرو عکسونه دغه بیا په ورځپاڼه کې موږ زموږ انځور راغلی وو نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده په خاص ډول د خولي غورځولو انداز کنه یو ډول کیفې درلودې یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لیلا اسمان کې د ځوانانو خوشحالي ته د پای ټکی شول کیږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کیږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالي راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل چیز دی. اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پونتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو کنه. نور خو نو ټوله افغانستان ګلو ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بیدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو، په بمباریو، په مین شخونو، په دې شیانو کې بیچارهګان در بدل سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې قرار قرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شی په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
که راسو دې ته په خوا به چې کله دغه څه بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه. ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکشي کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور به ځوانان خپل و طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه. مثلا د مکتب او دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه. یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه ده. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښود، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي که نه. اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې ودې ته داسې یو اضافي شی ښکاري که نه. کله اوس هم زموږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغسته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړې، یا مثلا ته باید زده کړو ته مخه کېدی، تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي، هغه پلانۍ چې اوروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر سې، خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی سې، لږ تر لږه یو لوحه وویلی سې، لږ تر لږه خپل اولاد ته قرآن عظیم شان وروښیې، لږ تر لږه خپله د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه. دا خو د دې لپاره دي، اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې میلیونر سي. خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي، زده کړې نه کوي. نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي. نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت دی چې نجونو باندې زده کړې بندې دي، بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه سوي دي. دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله، پر هغه سربېره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه او دا وکوه دا. نو زما په فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی. زما
بله، د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي، درس ویلی، دنیا یې لیدلې، په هر څه پوهېږي، او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي، د کورنیو په زړه نه وي. تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده، دا قصدن دسې کوي، دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي، د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي؟
ولا زموږ په مجموع کې زه نوکې اخوا ته ولاړ شم، په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تېر څخه زده کړې نه کوو که نه. اوس ګوره، زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد تاریکي نظام رالی، هر څه یې سره کړه که نه. مثلا دروازې هم سرې شوې، په سره رنګونو ولړل شولې، او بیرغ هم سور شو، مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړل شوې. دا افراد دی. افغانان د خپل چیرو څخه باید ذکر وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري ووسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړی و ستاسو داسې ووسی چې نه صرف وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغه څه و چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسېدلی و جنګو څال جوړ کړی و نه دوی کښېناستل نه هغوی کښېناستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان کې ورپیږي په دې کې څه مشکل دی ودرې پیژنو اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریفه هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته د رسک او روزی د پاره د وژی نشان هم شته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني خو ویل نه په دا باندې به خلک در باندې راټول شي نو یو دا څه پېښم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
بله که تاسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبر راته وکړي چې که څه هم تاسو په خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي
خبره په دغه ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ناکله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان دي په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه ځکه دعوه یې کړې ده او هغه دعوه هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د ده په دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم خو بیا هم دی ورسره روان دي په خپل ټول مسلمانی په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره روان دي دوی کوشش کوي چې وایي ګوند خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دی موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو زه هم سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نسته موږ یو اسلامي ټولنه ده سنتي ټولنه ده یو اسلامي نظام دی ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راځي ورکه چې نه راځي مې ورکو مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه چې نرمښتونه پکې راغلي دي د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپل مخ ته راغلي دي یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي دا دریا وهل کېږي نو کله چې دی مبارکونه نوزي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي دا ناوې د زوم ورځ ده نن د دوی صفت وکړي بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري هغه ور پرېږده خلکو ته ور پرېږده خلک پرېږده خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال یا ځوانان دا قبول نه کوي مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي چې ویل دي اما کار به دوی مخته بیایي دوی ته خپله څومره تاوان کوي مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار په خپل زړه باندې هر څه کول خپله دوی
څومره زیان رسولی سي مستاسو په خوانی متل دی وای شو ارمان کاږي غالي دي کنه نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې وګړي په دې باندې پوهیږي چې والله وخت ملند دی ژر ژر خپل کار کوي جيبونه ډکوي خپل کار کوي چې بس بیا دا موخه په لاس نه راځي نه نو زما په فکر سره کله نه کله چې دا رسې حالات سړی ګوري چې ځوانان په لغته وي مثلا کډرونه په لغته وي مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوي په خواني خلکو ته او خلک په خپل غیش کې نه نيسي مینه او محبت نور سره کوي په داسې حالاتو کې نو زما په فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمن ته خپل ور راوړي کنه. زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي شنډ سوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي. د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کې، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کې، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کې، ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي ده د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنی چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپ خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یو سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ نور هېڅ هم سړی کله ناکله داسې فکر کوي.
ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې سي او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راغله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل. هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته، زه وایم چې هر تور شپه چې د هغه رڼا لري، هر تور شپه. نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي، ستاسو حقونه نه درکوي، ستاسو حق خوړل کېږي، تاسو الله تعالی ته صبر وکړي، په خپل هر لمانځه کې، په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه تور شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي. انشاءالله الرحمن په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري، په هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ، چې زموږ پر سرونه څوک دی هغه ستاسو غږ مناوري. تاسو ما یوسه کېږي ما ورته کښېنی، ان شاء الله صبر وکي، صبر میوه چې دغه خوښه ده. ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا کنه کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو شش بن خوندان ووسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهیږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي، خپل ژغ دي پورته کې، په ژغ پورته کولو کې څه خبره ده؟ ولاړ سي د مشرانو سره جکشینی، ولاړ سي د چارواکو سره جکشینی، خپل حق ته وغواړي، ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه.
بله، ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
خوشاله اوسئ. کورو دا
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوې. تربیه پرزه کې چې اس علم مال او ملګری
Yeah.